په افغانستان کې د سحر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبلو میدان ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدل سي. نن یکشن بده د زمری اسد میاشتې 14مه د اگست میاشتې 3مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلا کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3600 میلی متر پورې وي. د غرض ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 60 تر 50 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه پسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له اصلي طرح او دوو نورو کسانو سره سوې وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دوو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت پسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې په ورځ په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دادی چې له یوه پولیس یې په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼه ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یوه ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل ور وړ. څه باندې 19 کاله کیږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړي دي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل په راکټي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قوماندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سویو شمېر لس ښوول سوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي و چې په دغه ښوونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان دېره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د منډلو حادثه پیل کړي چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د منډلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه وویشت کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویب سایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. نن څلورم ورځ ده چې د تورخم دروازه د هغو سلګونو باروړونکو موټرو پر مخ تړلي چې د افغانستان سبزي او میوجات پکې بار دي.
ټیټ په نامه کار دی ټی ایډي، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چی یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی، په تر اوسه پورې لانه دی راوتی. بس وختونه مو دغه هدف وشوي چې بس موږ مشکلات حل شي.
په افغانستان کې ګڼ ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله له تعلیم بې برخې پاتې دي. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکسترونه په نیویارک کې کنسرت ورکوي،
او دا کنسرت به ټوله نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
ګڼو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي، او بالکل پری پلان دی، او دا بالکل ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه. د علي وزیر او د ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو دراپورونو برخه ته. د تورخم دروازه د څلرمي ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري، خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزی په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري، د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري، او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال د اپریله د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزن ډول شو، او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ٹی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي، د ډرایور تفصیلاتي پکې، او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه ملوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واوړې دي، د مئی میاشت ورکړل شوه، بیا مطلب دی چې جون هم تیره شوه، او اخیری وار چې پاکستان دغه پاڼې یا ٹی ای ڈی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم مې وسیم دی، د ننګرهار ولایت یم. مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی ټی ایډي، هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی، تر اوسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس زموږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات وراسته شوي، خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتي سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې د افغانستان په سبزیو او میوجاتو بار دي. ځینې کسان انتقادونه کوي چې پاکستان هر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه دغه دروازه تړي، چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته سخت زیانونه اوړي. د بدسل کې ده چې په افغانستان کې بېوزلي په پراخېدو ده او د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې ځینې ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له مجبورۍ یې داسې کارونو ته مخه کړې چې تر وسې پورته دي. بل خو د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان د دې وضعیت په اړه اندېښمن دي او پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا هم راپور
د مسعود لپاره د یوې بلې ورځې پیل. ننګرهار ولایت کې دا 14 کلن ماشوم چمتووالی نیسي، خو ښوونځي ته نه بلکې هغه کار ته چې له وسې پورته دی او تنکي لاسونه یې د ترسره کولو توان نه لري. د ښوونځي د بکسې پر ځای هغه کراچۍ له ځان سره لیږدوي چې خلکو ته پرې بارونه وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. مسعود ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت اوسیدونکی 15 کلن انصار د موټرو د مستری په یو دکان کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي.
هله کار مې کوي کم زه د خپل کور لپاره کار کوم. دوی ماته هر ونه پیسې راکوي، دا 100 افغاني دي. په دې پیسو زه کور ته وړو، وړي او نور ټوکی اخلم. پلار مې ناروغ دی، یو یا دوه کاله خونځي ته تللایم، خو د کار لکبل نور نشم تلای.
هرشاد یو بل ماشوم کارګر دی چې په خوص ولایت کې پلاستیکی کڅوړي پلوري او په پیسو یې د شپې کور ته خوراکي ټوکی وړي. 15 کلن نرشاد ازادي رډیو ته وویل
زه کور مشه ځای نه کار کوم، په دې کې بلس کله 50 کله سل وی او کارونه نشته. افغانستان وزه زم ګرځټ دی
په ماشومانو کار. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ځینو فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال فردین حمید بها ازادي راډیو ته وویل
هزاران کودک در افغانستان بدل ناداری و مجبوری اندر
په افغانستان کې زرګونه ماشومان د مجبوریت او بېوزلۍ له امله په سختو کارونو بوخت دي. هغه کارونه چې د دوی له توان څخه پورته دي، هغه ماشومان چې په دې عمر کې د تکلیف لپاره باید ښوونځي ته لاړ شي سخت کار کوي. لاغو بنسټونو څخه چې په دې برخه کې کار کوي غواړم له دغو ماشومانو او د هغوی له کورنۍ سره مرسته وکړي او د هغوی پالنه وکړي تر څو دوی زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي چې دا مهال 19 سلنه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې نږدې 40 سلنه ماشومان د بې ځایه کېدو، کډوالۍ، طبي پیښو او ناچاو د توکو له ګواښونو سره مخامخ دي، چې دې چارې ماشومانو ته سختې رواني ستونزې هم پیدا کړې دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قانون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 14 کلن شوی نه وي. د افغانستان د اساسي قانون 9 ماده کې چې د طالبانو له حکومت وړاندې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو کار ته اجازه نشته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سری الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د پام وړ څه نه دي شوي، خو مخکې ځینو طالب چارواکو د هغو ماشومانو د لاسنیوي او ملاتړ خبره کړې چې بې سرپرسته دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي وقت رسیدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاری او بېوزلي زیاته شوې چې له امله 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کړي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي دي. سپی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایرانی رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، 240 بلوچان، شل تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. د غنارې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښيي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرې دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسی د مرګ پیښې بلل شوې. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي، خو نه د معلومات چې څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښولې او خبرداری ورکړی چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تیره میاشت خبرو شوو شمیرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 14 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادې اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمیر بندیانو غذایي احتساب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دي د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقونو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي او د پاکستان د پارلمان پخوانی استاد علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر غرایزت عدالت پښپک ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلې ده. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنه غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.1 کې دوه موټر سایکلونو ټکر وکړو چې یو وروستو د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغا د درمنن د پر رغتون ته ورسول خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې 100 ساعته درک نه لګیدو. ورستو پولیسو د ترګرېزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په 3 تنو کې مقدمه ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوی تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیستې دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولې دی چې مقدمه یې په کوسار تانه کې ثبت شوې ده. بل مقدمه چې په کرچی کفنۍ تانه کې ثبت شوې ده په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوې ده. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټر سایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمه جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټر سایکلونه په خپلو کې جنګېدلی دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک ولا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه وو.
په دمانی درې مختلف دروژن اف ای آر ز چې کوم هغه درشوي دي چې په هغه کې د منشيات هغه کیس ته او په هغه کې دوه می فایر چې کوم دي چې له پولیس سره د جګړې غا او له پولیس د اصله د وړلو اف ای آر دا نو دوه اف ای آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوې دي. د او درېم اف ای آر ذکر کېدل خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوې نه ده. په تاسو معلومه ده چې یو دروژن مقدمه دي او بالکل پری پلان دي او دا بالکل وړي جاتو او غیر انساني رویا د وزیر
هو ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یو چې د تنې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او د به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنه غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یو جرګه راغوښته ده. هغه اول چې د جرګې د نیټې د اعلانېدون پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کیږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړی ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې فایر ایم پی شوي دي مختلفو دروغجن اف آی آر چې یو اف آی آر پی شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګله کول. په دویم اف آی آر یې پکړی دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم اف آی آر یې پکړی دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم موږ غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په
د وکیلانو دلیلونه اوریدونه پسته تر غرزیت عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمند پولیسو ته وسپرلو. علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلی انتخابات ګټلی وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وی غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشه شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤول ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو شمیر د نجونو او هلکانو په ګډون 500 تر رسیږي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وی چونری ډله په دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډی سی کې د کینیډین نمایشي هنرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر په د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر اجرایی یک مامه داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
مزموک هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره
صدای بانوان افغانستان که هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د ارکستر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل.
دا ماته ډېر مهمه یو پیغام دی چې تل د افغانستان موسیقي ژوندی وي. همدغه څه چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی، حتی پبلیک سکول نشته چې نجونو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډېر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي
د افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل.
اګست په 8 نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبرې سټیج کې شکانګي حال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم عبدالاکبر سادات یما د کونړ ولایت څخه د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي نو دا به دوه ګټې ولري یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي
سلامونه ولیکې هلې عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي خلک ډېر بې وزله دي نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي دومره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي
السلام علیکم تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله موږ به ډیر ستړي هاو بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو سي د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دا مهال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په نیت کابل ته ځي او له هغه ځایه په الوتکو کې سفرونه کوي دوی اونۍ وړاندې د ننګرهار هوایي ډګر د بیا فعالولو په خاطر ازادي راډیو د ختیځوالو پر غوښتنو یو راپور هم ترتیب کړی وو دا هم تفصیل
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته د شنبې په ورځ د زمري په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواری د اضافي بوټو او غیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق
عزیز پلان وخت کې به دا زیری به ان شاء الله تاسو وبرې د خیره چې د اړینو لپاره به ترتیب جوړ شي
ختیز میشتی ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ وزواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو په خبره اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تک را تک زمینی مشکل او کله کله بنو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نور ولایتو ته لاړ شي نو د لارې د بندېدو لامل به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي د حج عمره او داسې د نورو سیاحتي سفرونو د فارا چې به نورو هیوادونو تتلل نو هم سفر به زندېدو او د مشکل سره به مخ دا کړنه بوګستایو هله مود چې زر بش پړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او ماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي
سره جن کوچ په سالین سره اشته سفر وکي نو وته سفر وکي د حج معمول لري سفر وکي یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي بعد به کلاري بندي د مې پر د مې پر خوشحالی او د ابتهار مرحبا چې زاسې او نګر پاسې او لا پاسې ستمر برابر برابر کوم او داسې نور جوړ شي
د یادونه د چی په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکا د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین پالوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل دو اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی و.
ازادي راډیو .com